د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي. د نیم ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان تایید کړی چې له تیر ماښام راهیسې د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. محمد اشرف حقشناس پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د لید د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره دا لاره د ټولو مسافروړونکو او بروړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. نوموړی وایي د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست موظف ټیمونه چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو او د توپان له کمېدو سره سم لاره پاکه کړي او د ترافیکو پر مخې پرانیزي. بلخوا راپورونه وایي چې د دایکندي او بامیان ترمنځ لویه لاره په قوناق کوتل کې د درنې واورې په سبب تړل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې د هیواد په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې وري چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم زیات شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړی مایکل مکال له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې او لیږد د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکنۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بېګا له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas.
دوی د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اس ای وی یا پی او او پی دوه لري. زما په نظر دوی باید د اس ای وی لاره مخکې پریښودل شي. هغه بررسی شوی د نورو هغه ډلو په نسبت چې دوی په اړه غږیږي. هغه زموږ له پوځیانو سره کار کړی چې طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شوی. خو ښکاري چې باید موږ په دې خپل خبره ودرېږو، کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅ څوک په موږ باور نه کړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیږد بهیر تر 3 میاشتو پورې ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې ده. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګڼ شمېر افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې نن په یو لړ بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم 2 کسان د قتل او لواطت او یو بل لواده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا کسان د شپږو او 3 میاشتو ترمنځ د حبس په بېلابېلو دورو او ځینې په 1.5 او نور په 9 درو محکوم شوي دي. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جغوري ولسوالۍ کې هم 2 نارینه د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په 3 کالو 6 میاشتې بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې په 3 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره سلګونه کسان په مختلفو تورونو په عام مازر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت د جسمي سزاګانو د بندولو لپاره د بشري حقونو د ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او وایي چې دای باور لري دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دای هم ونه ویل چې دا خبرې د دل لورې مخ کې وي که وروسته، خو څرګند یې کړ چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبر د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عرب اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلوبې د دوبای د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده، داسې چې څو وارې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. دوبای کپیټلز لوبډلې د ډیزرت وایپرز لخوا د 109 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړ او پایلوبه یې د 4 وکټو په توپیر وګټله. د متحده عربي اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنمنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی او فضل حق فاروقي بیا په 20 وکټو مخکښ بالر شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلوغې یا دلوی 22 ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري ل 10 نیټه سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. واب اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولې چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان نه چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي.
دا موضوع به په یوه مرکه کې نور هم وشاربو. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکوي.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نور مطلب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هم د خبرونه لمړی موضوع د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي، او د په وینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي چې له دې لارې خپل پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل د خبره کړې چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بېوزلو پورې رسول کیږي.
سرالتي چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لارې تر اړمنو افغانانو رسیږي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوړه کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل:
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لپاره طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیاتې څېړنې او کمیسیونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
ښاغلی ویلز د امریکایي پر پراختیا ادارې یو ایس آی ډی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي، او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان د نن د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولادو کې کار کوي، نو دوی د حیات د نظر لاندې به توجیه کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لدی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي، او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پنیم باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا دغه نورسته بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي، او د کلی ملا هم پکې شاملې. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالداري کوم مخور خلګي، نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي، ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې دا مداخلې د تیر کال په پرتله درې شپېته سلنه زیاتې شوې دي.
د فیروزي عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د چارو شنونکی نصر احمد شیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ښاغلی شیرزای، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. تاسو ته د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او د قراردادونو د سپارلو په چار او په بهیر کې د طالبانو د چارواکو د لاسوهنو ادعاوې څومره صحیح، دقیقې او کره ښکارېږي؟
سلامونه اونې کېږي. وګورئ، د طالبانو واکمني داسې واکمني ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي او کومک نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي، که بهرنی همکاران وي هلته، هغوی څه پوهېږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه ما گزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک، هغوی اعتمادي خلک، لستونه جوړي، خلک راولي او لستونه ورته ورکي. هغه بهرنی کارکون کله پوهېږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده که نه؟ ټول د طالبانو لاسته ځي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده، او د طالبانو د اجازې نه پرته هغه بهرنی کسان هم چې هلته ناز، هغوی هم څه نشي کولی په دې چې هغوی د افغانستان د اجتماع نه، د افغانستان د خلکو نه باخبر نه ده، د خلکو په منځ کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې څنګه د دوستان په گزارش کې وایي، هغوی لستونه جوړوي ورکوي، همدغه دغه بشري مرستو نه هم طالبان خپله ګرو دپاره، خپله هغه استخباراتي یا جګریز مقاصد دپاره، هغوی دپاره ګټه اخلي. دا کره خبره ده، دا چې د امریکا خلک، د امریکا واکمنان تور و تاسو وایئ چې لګولی ده، دا تور نه ده، یو کره حقیقي خبره ده، رښتیا هم خبره ده.
په دې کې ستاسو په نظر څه فکر کوي چې ملګری ملتونه به هم لاس لري، او که به د ملګرو ملتونو کارکوونکي او ادارې دې کار ته مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ، موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو، همدغه مؤسسې وي، انجوګانې وو، راغید به هر ډلې چې په افغانستان کې حاکم وو، د بشري مرستو په نوم، د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی، همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه، د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی ده، چې په دې کار کې رښتیا حقیقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپله په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه ځي، عام خلکو ته نه رسیږي، او سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره، یا کوم ډلې چې په افغانستان کې شتون درلودلی یا اوس طالبان د دوی خپله ګټو دپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونه هم په دې مشکلاتو دخیل ده، او خلک هم پوهیږي، همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد روز بر روز نورم ولاس پور نورم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بالکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه همدا ده چې ملګرو ملتونه په هر څه پوهیږي، خو کاره نو وایي، او هغه کوم اصلي تصمیم چې وي د افغانستان د آسایش، د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره، ملګرو ملتونه هم هغسې اقدام نه کوي. په دې خلک به اعتماد خلاص شوی ده د ملل متحد نه.
مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي، ښاغلی شیرزای، چې که دا تورونه رښتیا وي یا دا ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا هغه مرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګوره عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. که دا مرسته په صحیح طریقه په اصولي طریقه او په رښتیا بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه تروریستي ډلې د ترهګرۍ ډلې او دغه ایراسافګن ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دوی بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي، د افغانستان د خلکو د نوم نه استفاده نشي. پس خو هم دغه مرسته د افغانستان هم خلکو ته نشي عام خلکو ته نه راځي، عام خلکو په پدستاس کې نشته، عام خلک ورځ په ورځ ځپل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دغه مرسته که بند شي، د لوی قدرتونو د کوم دستګاه چې په دې اړه دوی کار کوي، د هغوی نقصان زیات ده تر افغانستان خلکو. د افغانستان خلک زه مطمئن یم چې دغه تروریستي ډلې نه دوی بېغم کېږي چې که رښتیا ده مرستی بند شي او نور د افغانستان خلک نوم استفاده نشي، زه د یو افغان په صفت زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک زما په دې خبرو باندې یقین لري او موافقه کوي چې د افغانستان نوم نور استفاده نشي. اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي، د افغانستان د ځپل شوی خلک چې دوه وخته دوده ته ایران ده، د هغوی په نوم پیسې راځي او پیسې ځي د ترهګرۍ ډلې یا د طالبانو جیبونو ته ځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د چارو شنونکی نثار احمد شیرزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې په دې باب چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې لنن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیم پر وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ټرمپ پرون شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. امریکا ته تر ټولو زیات فولاد کاناډا وارد صادروي. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پای لوبې یا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري، المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایې ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ټرمپ خپل امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 1.5 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی، په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر
ایمانوئل ماکرون د فبروري په نهمه وویل په اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونه وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوې ده. نوموړي ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو تهران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزې په حل کې به لازم همکاري وکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپل د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو پر سر هر راز تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یکشنبه د فبروري په نهمه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1950 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلودی چې د زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10,000 یخچال څخه 2,500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي سوي دي. خپل ملت، خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي راډیو ته وویل
د 1950 کال تړون له ډیرو باسونو نه وروسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړه حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې وو، دواړه مشروع حکومتونه وو. نو هلته د ډیرو باسونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو پولیدو او ډیر تخصصي باسونو نه وروسته، حقوقي باسونه او هم تخصصي باسونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولی ده، ځکه چې هلته ویلي ده چې وچ کال، نورمال کال او له نورمال کال نه موفق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال، نو دغه تړون باید د 1950 کال تړون باید احترام وشي. دا او دواړه هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکت کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې اقلیمی تغیرات راغلی دي، اوبه کمی سیمی سوی دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډیر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای سي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیکو مناسباتو په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1950 المریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 810 میلیونه متر مکعبه اوبه ورکړي. د دغې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د نااملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته یې په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیر توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی دی. د مسلې خلکو ته سترې اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکي وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوری کوي. د روزګان ولایت چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي.
د روزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو لږ کسانو څخه عبدالله دی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی، وایي
د دولت ډیر دغه دی چې در وخت تیر شم باید ټول کې خل خو شاید چې ډیر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لورو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کم تاریخ و هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي. هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅې رانیسي، نو خلک د هغو نه چې رقم شي ورسره په ستونزو.
د روزګان ولایت د یو شمیر نورو اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلي مارکونه ورباندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شی څوک خرڅ نه کړي، هغه که د دې دکانداري شان دي کې سکور دي دا شان دي، او که د وایي دا ځکه د انسان ته ډېر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان رانیسي چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بیې د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که یو څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي. در وخت تیر درمل یا در وخت تیر خواړه، که هغه بسکوټ دي، که هغه مشروبات یا که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضی سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په روزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي، او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسی او بدن ته زیان رسی، دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولوي، نو او ولسوالی ته هم موږ پلان لرو، په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولوو او شان به سوځو بیا.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي، روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
لدې سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبرونې روانې دي. دا د یوه بله نیم ساعته خبرې مجله تاسو ته فایزه ابراهیمي وړاندې کوي. فایزه جان، ستړې مشې.
سلام.